په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتریش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري، له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتریش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویل چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 5% ترلاسه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ سازما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي. په د انجن سرای منټکو کې ډاکټران بيخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به چې د ارې اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پادشاه دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00420 11 24 201. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان ونیزي ورزشی خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه ونمو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړی دي. د دې ونې په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک توپ چور کی فضل حق فاروقی سره مرکه کړې ده. ز بختيار ساحل د چلور هیټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقی پرمختګ.
کله مېم د سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د سې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولای. نو مونږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پر اتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشانو ناندري د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چون کې فضل حق فاروقی سره ځانګړي مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګورئ است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچریک کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلرم ځل دی چې هیچریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشمې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرجنی پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په اخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ چون کې یش دالیل توپ چونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیزه وهلې او دا خورا زړه راکشون کې سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ چونکو په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو د چی راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ چونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ چونکو فضل حق فاروقی بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچون کې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. ورسره له هغه چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچون کې مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. پام دې تړاو مو د خبرونې پورسته برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېری رنگینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییز لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سیسی، وادهل نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډله شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبيږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم کوم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راس په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي. د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال 14 ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلوب غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلوب غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه. هغې سره ماشاءالله خلوب غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړې ده. دواړه لوبې ګټلې دي، نو دریمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي هغه نو ورسته نو بیا فائنل دی.
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی او لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي رادیو ته ویل چې څنګه یې سیالیې د مالیم لاټر پیدا کول او ملي لوبغاړو د ګډون لامل ډېری رنگین دی او ګڼ شمیر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوی
اوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا 14 لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا 12 ورځې بنسي او دغه 14 لوبغاړي چې د ټولې د خوست د سیمې د خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبيږي او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبيږي هغه لکه نورلی زدران شو، بیت ترنیوال شو، ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو، د سنور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي چې دلته به یادونه لکه تنظیمونه وي ځکه چې لوبغاړي به زیات دي د ټول پکې لوبيږي. دا ځل به ښه لیگ ترسره کوو، داسې لیگ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیگ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لاغې چې هندستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي عربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. دته په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سکل په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. پوروستې رپورټونه کې ویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت لنور پیل شوې سیالۍ خبر درکو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمیز لوبډلو ترمن سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکو لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوي دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلومې شوې. پورسته لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبي ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. د ویلو د چې د دې سیالیو نیمه پایلو به د مای میاشتې په 9 منیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. لخاغلی فاروقی مو په پیل کې پوښتل دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ کله کړی او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی. چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکنه، نو هغه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کلم نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواره ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیر مار ټارګټ سي راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو ما د راشد شاته کول مې سي غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هله ده، د سي ارمان مې چې د شنه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرنډران کې او لازی، نو صرف یو ځینې عادت میدل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف او لازی دا یو غټ افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکارې چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاسټ بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاسټ بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نورو توکل په الله که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسي.
همدغه سیده هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وی سالم رقابت چې هغه د دوورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستاد شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وک، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کومه چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې 15 اوټ کړو، کاله مې خو نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغه له وجه دا و چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو لا غیر وژنه ما پیل نور لګونه لک نسبتا لګ نور نه لک سخت ده، ځکه ک نور لګو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیرانی لیک کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو نور شي ټول لوکل پلیران دا دا ډیر مهمه دا ډیر لوی هغه سره لري، نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وژنه د انډیا آی پی ایل او د نور مرکو لیگ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه زوري ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په نشته هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده، نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي ها یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده، نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤٹ فارم خبره ده، نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغه هم تمه شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله، نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو، یا ښې لوبې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کېدای شي، ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویلو مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي، نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي، دوی ته لکه دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي، نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم زه به لوبېږم بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده، هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپ اچوونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه، زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی، ګڼ اپلیکیشنونه جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم، لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدلې منو نه سو دنیوي میلادي کال کې لمړنۍ زده کړې مې حل ته پیل کړې دي. زموږ کلی د نزدال ته خو ونځي او د عبد الله یا ابوبن پنامه تر پنځم ټولګي پورې مال ته زده کړې وکې، ورسته هغه خو ونځي طالبان اوس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی خار ترالو، نو مال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې، لغه ورسته چنه حالتم د امنیتی وزب سي سمنه و، نو موږ کابل ترالو. زه کابل کې خوشحال خان لیسې څخه فارغ شوم، خوندې په وخت کې می دوه پرمول درلود، یو البته قبول نسو، یو پرمول چې دی سنوبه دول لپاره البته دکته ډیر وړ غولو، هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مخستي، ورسره بیا غو د افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ، نو بیغی نه تنغدي جایزه مراکا، نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابن سنی تبدیلی کی لایګری شمسی او میلادی او قمری ته هم دغه غ پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستا، بیا غو خرسم اپلیکیشن هم جوړ کړی، ترې الیکانی اوس د کانکور ازموینه کې کاروي، ځکه د افغانستان دی تاریخ او مضامین سي دي سنی دوه درې ډول دي، نو د کوم په یادونه لیک سخت دی، بیا ما غ اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي، یو سنه یوازې ترې زده کې، نو کانکور کې به نو د سر په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوندې کې ومه و ما تم ټولګي کې ما کار سره کول، زه په یو کلینیک کې ومه، تل لابراتوار کې کار کول، نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتوري ماشينانو سره نو حالت معامله زده کول، نو ټیکنالوژي در ما علاقه و، زه د خوندې په و ما تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو، نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول، خو کله چې بیا ځل کانکور ازمن ورته مثلا پانتون دلاله ما دوه درې اپشن درلودو، یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم، ځکه ماده کانکور کې ورته بریالي سوم، نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې، نو کله ز بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه چې دی شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې، هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل، یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزې نور راکړلې، اما غړي خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نامغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سه، خو متاسفانه هغه عملی نه سو، اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $30,000 وخو متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه سن، نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول کېږي، ځکه نو ایدیا درلودي، نو زه په هغه دوه کټګوري کې ومه، خو هغه ما ونه نس وختلې دلم د پروژه لغوه سن، نو زه اما هغه دوم سیمستر نو ورسته ټکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو، بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسه دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدي، نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل، نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل، چې څو کانفرنسو ته زو غوښتل، سو بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه، کورنۍ چارو وزارت کې می په دې برخه کې څومیا سي سرکار وکړه، دا عملی سي، عملی کېدل هم ډیر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکای ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي، او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غي لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی، یو غي یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاو، نور د موټر او د مالک مشخصات تر تراړه ول، کچته موټر کوم ستونځ وای یا غلا وای یا بل ستونځ وای، نو هغه جریمه کاو پیدا کاو، نو په دې ډول دغه د افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا، یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کیسن جوړ شوی، دا یو سمارټ فون هر چیرې چارجې دو، خدا هم متاسفانه عملی نسو، قسم مامیات مسکره
عملی ودی نسو، دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و، ټکنیکی لحاظ امکان درلود، ډیر کم امکانات تیارتیا درلوده، یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ځدام ډیر اسانه ولا، خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک کومو ریاست د کې مات پر ډیر غټ خندونه وو، او په ټوله کې مال پر یو ډول وسیته دور تحریر سم باندې، یو دل نیمدا وسیته ډیر لوی کچا داری فساد وو، تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمې کوم یغه ابتدایي شمیرې درلودي 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو، د ټرافیکو برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې، نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخنیول کېول نیول کېده، ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي، یعنی ستونزه یوازې هم د اداري و، نور کوم ستونزه نه و، ځکه ټوله اړخونه موږ سنجولي و، تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمه سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کې کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نور مو ما چې نه غاړي کې ترلو دي نو ما هڅه کول دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم تک نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغور سبه شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عیني وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونو سر کړي ولا نو الته مو سافټویر نه جوړول او ادارات ته مور کول او اپلیکیشن به جوړول لکه دغه ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو همدغسې نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول د موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصلاح کار د خوب د پوانتون له دریم سمسټر له پیل څخه شروع شو بیا خو وروسته دا کیسه اوږده شوه تر اوسه پورې بیا درک کمپنی ما رامنځته کړه نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یم
درک کمپنی اوس هم فعاله ده
بلې بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول نو بیا مې خدای بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم بیا مې رېجستره کړه او دی جی پی سټرکینګ برخه کې او دی سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا هغه مشتریان دی کابل ولایت کې مو خدمات ورکوي دی موټر دی غلا مخنیوي دی موټر څار او رضیابي دی ماشمان او رضیابي دی سایلو رادیابی سافټویر نور ته جوړو وبسایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريالانو لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريالانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څارنه ول او دغه مسونیت ول لغرا د خپل بیت مشمان او تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په روسي 2016 کال کې ما پلان وس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما په تکل خو د افغانستان غ شرایط د سوسی نور یعنی د ته جوړ نو مو څو مس کار باندې وکړه دا ډیزاین وکړه هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسمنه تل کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرمي وي نو بیا ما غ دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتوی د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمن سي خلک زیو راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید لا موټر څخه واخی اډیټ خی واخ په اصطلاح موږ دا غوښتل د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سر روزلار چې موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول خو متاسبه هغه هم پر نیمه کې پات یو دل نیم دا وسی د نظام سقوط سو او ورسره بیا د بدلون نه د سوسی نورتی هیڅ چا دې ته ځل نه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو ما غو دوه کار تر اوسه په نیمه کې پات دغه کارنو سپیس لاب د افغانستان په کچه باندې ولو اما په غو نور برخه کې موږ خدمات لرو هغه وسم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تاسو ول چې لا هم ستاسو کمپنی فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثرا بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیر په وس دا نشته آیا لدې سره سره ستاسو کمپنی چلی شي
څاروان سیب زمو چون مشتریان پیرودونکو ته ل 2013 کال را بدی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساری بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوونکو لپاره د سنور سافټویر نه بدی دی اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا ماست نو مشتریان ستاپ زرګون دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لې ما شرایط دی او د اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي، ولی بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلک یې کاروي، تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي، مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دي ډول سره، مثلا یا قوي یا لږ ضعیف انټرنیټ، نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته، خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده، خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغه لپاره اوله خبره ثبات ته سي، عدالت زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي، یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي، نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه سته، ولې د نوي نوي وختونو او نوي سیستمونو چې داسې فیصله رامنځته کړو دغې لپاره یو هنځه د احتیاط خبرې تر اوسه لاسته، تر څو پورې افغانستان کې دغه د طالبانو ستونزه حل شي، یعنې یا دې دنیا سره جوړ شي، هر دنیا له دې سره جوړ شي، زموږ لپاره سیاسي اړخ بل اخره دې څه کوي.
اوس پر راشو دي مصنوعي ذهانت موضوع ته، په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډېر کار شوی دی، تاسو په دې برخه کې څه کړی دي؟
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي یو نوې صنعت ده، بیخي یو نوې دنیا ده، دا اوس بدلونونه تاسو وینئ ټوله دنیا حیران کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل، فکر، کسب او مهارت واقعا وننګاوه، دلته دا اوس مصنوعي ځیرکتیا واقعا یو غټ انقلاب رامنځته کړ، نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي، او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي، تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي اوس کار کوي. مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري، د اوس روسیش میرم وخت لزو سره کار کوم، 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي، په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي، یعنی لکه کاپیرایټر نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون نه منم ولېګل، نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي، او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتو لپاره ګټه ډیره زیات ده، هم دې هغه د غټو او قوي هوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړي ده، نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي، خو خبره ده چې هم ننګونې سته هم فرصتونه سته، ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره دي چې داخلك بيخي واقعا له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ریسته کوي، او ګټه یې هغه یوادو لپاره کمپنیو لپاره د سیغي دي برخه کې پانګونه باندې کړل، لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ صدېږي تاسو یاره مېس ک وین یار دومې سر زغی لس لس زره کارمندان ل دندو ایست کوي پر ځای روباټونه او مسوي سره کیرولي،
ډېر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی، اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا د مش چټي دومره درس وي دومره زحمت باسو د غټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي، ام داسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرته وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي، او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی، دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي رسي، دا دي خو دا کارونه نه سي کولی، نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري، نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده، یعنی کته یو انسان د کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ تور کوي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تا ته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي، په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لیادم نه وځي، بل د انسان یو څه کته چې ورته فکر وي دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي، نو هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو چې مثلا دا تجربه د یو شاپ شپېته کلنۍ کې راواخلو یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی فیصله لکه د یو ډیټا په ډول لغنه یې راواخلو هغه ته انسټال کړو، اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅکله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ چې موږ ورته وایو چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کیږي، نو په ټوله کې بیخي واقعا هغه په لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو وروستي او څو ورځې کې د ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او د مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان له کنټرول څخه بيخي وزي نو دې کشته ورسي بيخي موږ بل دې سره نور تعامل نس کولای ځکه مدې دومره خپل سری حالت ته ځین دا وسم کته چې چټ جی پی ټی فور سی دا غوي کنه نو بيخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه راته ذکر رښتیا درته وایم ما دغه څورز مخ کې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکی او دغه پوسټونه مې کتل ډیرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت خاطیا پیسې د ګټه اخلو یعنی کله دی وی غټي کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن کسړی زخپل درته وایم زدا وګرستی او څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډیر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې لمسنوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی کې ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل بیرو پانتونو کې خو حتی بندیز پی لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي ل چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې ادله څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی دا دی وادونه بندیزونه تر یو حد به وی خو ما مخې نه نیول کیږي واخه دا چې تاسو وخت د دې هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
او سوال دلته دی هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کې شي راکټ پات کې شي ودنه کوي د زدکړه نه کوي موږ کم یاد به یو وخت به مو به مخ خپل اچیا ټلیفون شمیره ادي خپل یاد وي لیکن اوس می خپل هم اکثرا نه یری ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن مام دغه سلټه مخته کیشي فکر نه کوي چې د غیواندیش نه ده
دا یو نه ډیر لوی اندیښنه دغه څوک کی زو اسپنوي زبل ولما ورس ورسې کې مصنوعي ذکاوت راغوي زب د اسپنوي زبی ل لوستلو پیغمانه کړم دلې هم دا د سیزو سه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپنوي زبی د ژباړي کوم طرف سلامه سره اړیکه لري سه هر سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي زبی د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په بښې دا هم د اسپنوي د تینو پر مخللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یوازې درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټی د غیا ټولنه زړه ډیر سره مخ یم دمره ز ټمل کړم د ورستی دوه میاس کې زګورم ټایپ نه کوم یعنی زور تکینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیر د ټایپ وي او په دومره لوړ صورت ز خبرې کوم سی هغه امکان لري ز د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفې مقاله ولیکا یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره ا مقاله ولیکل کنه ابل پرون ما پښتنه ترې وکړې ستاسو په اړه باندې کنه سروان سی څوک ده ان واخن دومره دقیق ما راکړل چې زما ورسته کما تاسو درکړې وې کې ستاسو رنځي وې دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مسلې د کاوه په اړه نو دا مې تر دې پورې وویل چې واخن زه د خپل ګورم اسپنوي زبې ما باندې ودروله مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته مې دغه ایمیل ته خپل ولي کنه نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وی لکه غزما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي کنه حتی ډېر وخت ظاهران سم دغه خبر خو زما په ذهن کې منو وزدور ته ولي کنه کنه زه موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې د ولې کې کوم بیا ورسول کې چې نور مسوي زیرکتیا به دا ایمیل پسې ودی کې په ظرف د 3 ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی بل دا تم دا وړي برخه درته ویل اته دا ډیر وخت زسی کتابونه چیل ولما اته اول خبر دای سره زم مسنوي زیرکتیا سره مشوره وکړه سې دغه کتاب ول ولم کنه ل ولم کنه نو سب دا څوخت ګوزان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او دا کلونه کلونه کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره ندوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي نو ته فکر وکړې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درې منړي خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لړې شان نه لري هغه سره به دغه دغه چړولې چلن چړولې یعنی موږ په دې برخه کې عملا کار وسر کوم موږ یې چیلنج کړی او پاته پرون مې یو مقاله وکړه چې دا خبره کړې وې دی وخت د ځیرک خلکو یو ځانګړن هم باید دا وي چې له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نسته نور
څه فکر کوي چې زموږ ژبه به هم په مصنوعي ذهانت کې د هټه ورسیږي چې
هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري، لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه.
دا اوسنۍ وروستۍ الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویش باړي په آین ټایم کې. یعنی که پر اسپنوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده، هغه ته داسې فکر وکړه دا په پښتو لیکل شوی، ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واټر خوای هغه امادګي دي لري چې درته ویش باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمن دا حل کوي. یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عین څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي، لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه. نو مصنوعي ځیرکتیا کار ډیر په لوړ صورت کوي، خو اما د زبو لپاره یو غټه ننګونده ده. مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري زبې سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رولز د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده. مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړ وړ فیصدي کې دي، خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیات ده. نو ننګونه به وسره یي تک دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو زبانه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دام رسته کوي چې ژبه راته وښ باړي. لکه دا اوس
یو بل مسله دی، ټپ ده د ټپ په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان ماینه کوي او انسان ته بس پرشتنه کوي چې څو خوري څو نه خوري. همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو کې ډېر لوی نه پیغام څومره معلوماتي خو ډېر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیره کلن کار باندې کوي، هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده. او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زکړی کوي، بیا تخصص کوي، بیا دی تداوی کوي، بیا ورسره دا ډاکټر مړکی کی ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاین یو کی دغه ټول روستي شمیرم په ماغه لزمانی خبر درې چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده، د دوغه په اساس تداوی کوي. او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځین چې تاسو کې دغه تور مخ کتل وی لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصله څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او دی فکر کوم ځلا عملیات وسو دی روبوټ فیصله باندې. یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو، نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نو پکې، یعنی تاخیر نو پکې کنه، یعنی دومره ان ټایم د عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګور د ټلی میډیسن سی ورته وای لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټرانو په افغانستان کې تداوی کې په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو او څنګه بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي. یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې کار دی، یو امریکایي دی، یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوی دی او خلکو ته ستاسو سپارښتنه چا دسي څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده.
اول خبر دا ده چې دوی څه لولي، ما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخي اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وم، هغه تر مې ول ګوري تاسو داسې یو برخه وایي چې هغه اختیام له افغانستانه بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پونځي ځینې برخې د دې هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته د کار نسته، یو مثلا یو څوک د مثلا د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوسي دغه طبي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهیږي، نو ډېرې دا په دې پورې اړه لري د چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا ست کنه نسته. مثلا کله ټکنالوژي برخه راوخلي، کله طب برخه راوخلي، کله فرض نور تخنیکی برخه راوخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دوم خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو، نور هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکله دي چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بدیار فکر وکړي دا شی زوایه ما دا برخه زوایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا سته، بهر کې اړتیا سته، آیا د کار زمينې څه ډول ده؟ ما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکي. دوم خبره ده چې ډېری برخي تاسو د اوس وګوري پروګرامینګ دا کنور ټکنالوژي برخه دي، دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخله د افغانستان کې جبه یم نه زده، په یو یو نیم کال کې دوی هم جبه زده کولای شي، هم د یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګوري د ډېری امریکایي کمپنیو یا اروپایي کمپنیو شل دیر تر سلویک سلنه کارکونکي آنلاین دی سره کار کوي، حتی په نوري وادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې 500 لیو کس سره کار کوي آنلاین، 500 لبل سره کار کوي. نو دا دغه دند ډېر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړې، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا 13 میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړې سي په نورې وادو کې څنګه وکول شي. غل لپاره ډېر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېر کې دندې لري، مثلا د نورې اداري برخې سي دي، مثلا د اوس آنلاین پیسې راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او ته ټول مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پويږي.